السلام علیکم د ماخام شپک بجې شپې په دې نیم ساعته خبری مجله کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي سولې ته د ساور کولو او د دولت د ملاتړ په هدف کابل کې په خبرو لګیا دی. طالبان د اورزګان غزاب ولسپالۍ ته ننوتل. هممهاله د سولې هڅې او جګړه څه هدف لري؟
طالبان غواړي چې ډېر جغرافیه په خپل لاس کې ولري، چې دوی د مذاکرات په میز باندې لاس وړ وسی. طالبان مجبور دي باید جنگ وکړي.
طالبان وایي د امریکایي پوځیانو افغان ژباړونکي نور د دوی دښمنان نه دي، خو دغه ژباړونکي لا هم ویره لري. او نن د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. نږدې نیمایي افغانان د خوندیتوب نه لري. خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم. راځي په پایل کې خبرونه واورو. نوریاس نوری چمتو کړي.
د څو مهمو خبرونو اسد لیکونه. د اورزګان چارواکو تایید کړ چې د دې ولایت د غزاب ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. په پاکستان کې د دوو ریل ګاډو په ټکر کې د مړو شو کسانو شمیر لږ تر لږه 6 کسانو ته اوچت شوی دی. د امازون شرکت مؤسس وایي چې د یو ورور به راتلونکي میاشت د شرکت لخوا په جوړ شوي فضايي بیړۍ کې فضا ته سفر وکړي. بشپړ خبرونه. د اورزګان چارواکو تایید کړ چې د دې ولایت د غزاب ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. د اورزګان ولی محمد عمر شیرزاد وایي امنیتي ځواکونو له دې ولسوالۍ تکتیکي په شاته کړې. خو په ولسي جرګه کې د اورزګان د خلکو استاذ بسم الله جان محمدي ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د ولسوالۍ طالبانو ته پریښي او ټول سرتیري د دایکنډي ولایت سیمو ته تللي دي. خاغلی محمدی دغراز د اورزګان په بلې چوره ولسوالۍ کې هم د طالبانو لخوا د 44 امنیتي پوسټو د لاندې کېدو خبره وکړه چې په دې ولایت کې د ملي اردو د کندکی و چارواکي هم هغه ازادي راډیو ته تایید کړه. د وسلوالو طالبانو وایان قاري یوسف احمدی بیا رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي چې د غزاب ولسوالۍ نیولې او ټول میش سرتیري طالبانو ته تسلیم شوي دي. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی په احمد آبا میرزا کا او زرمت ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبر ورکوي. خاغلی فدایی رسنیو ته په یوه واستولي پیغام کې وویل
ایګاش په افغان زړورو امنیتي ځواکونو په پکتیا کې 50 ترهګر چې اکثریت خارجیان دي وژلې دي او ډیری یې ټپیان دي.
د وسلوالو طالبانو وین زبیح الله مجاهد بیا دوی ته د دومره اوخت مرګ ژوبله اداره د وی او وای د مرزاکی ولسوالۍ په نښته کې درې تنه وژل شوي او ادعا کوي چې د افغان سرتیرو یو پوسته یې نیولې او تر دیرشو زیات سرتیري وژلې دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام دفتر وایي په اوس وخت کې په دې هیواد کې شاوخوا 44 میلیون کسان د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. نن د جون 1 د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. د دې دفتر ویان وحیدالله امانی ازادي راډیو ته وویل چې د هغو کسانو چې د خوړو خوندیتوب نه لري اکثریت ماشومان دي. د خوړو د نړیوال پروګرام WFP د 2021 کال د راپور له مخې په افغانستان کې له 15 کلنۍ ښکته په سلو کې 41 ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي او دغه شمېره په ولایتونو کې 80 سلنې ته رسیږي. په افغانستان کې د کورونا له امله په تیرو 24 ساعتونو کې 450 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د رسمي شمېرو له مخې دا له کله چې کورونا وبا خپره شوې په دې هیواد کې د کورونا له امله د مړو شوو کسانو تر ټولو لوړه شمېره ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمېرو له مخې په دې موده کې 1502 کسان پر کورونا اخته شوي چې دا هم پر کورونا د اخته شوو کسانو لوړه شمېره ده. پر کورونا دغه نوي اخته شوي کسان د هغو 4601 کسانو له ډلې دي چې د کورونا ټسټونه یې ترسره کړي دي. په دې سره په ټول هیواد کې پر کورونا د اخته شوو کسانو رسمي شمېر 2316 تنو ته رسیدلی دی. د پاکستان په سن ایالت کې د دو چټکو ریل ګاډو په ټکر کې د مړو شوو کسانو شمېر لږ تر لږه 6 کسانو ته اوچت شوی. په دې پیښه کې چې نن سهار د هرکی ښارګوټي ته نږدې شوي لږ تر لږه 6 کسان ټپیان شوي دي. په کراچۍ کې د ریل ګاډي د ادارې یو چارواکي ګل حسن ازادي راډیو ته وویل چې له مسافرو ډک یو ریل له بل ګړندي ریل سره ټکر وکړ او له پټلۍ بېلارې شو. هغه وویل چې د دغې پیښې په اړه څېړنه پیل شوې. ژغورونکو په ویجاړو شوو واګونونو کې د بند پاتې شوو خلکو د را ایستلو لپاره د ځانګړو وسایلو غوښتنه کړې ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې دغه پیښې سخت ټکان ورکړې او ژمنه کړې چې په اړه به یې بشپړه څېړنه سرته ورسوي. پاکستان د ګوزن یا پولیو ضد واکسین 15 ورځنی کمپاین سره لننه په ټول هیواد کې پیل کړل. دغه کمپاین په ترڅ کې به له 5 کلونو کم عمر له 10 میلیونو زیات ماشومان واکسین شي. چارواکو وویل دغه کمپاین به شاوخوا 230,000 واکسیناتوران مخته وړي. د خیبر پختونخوا ایالت روغتیایي چارواکو ویلي چې د پولیو ضد واکسین دغه کمپاین په ترڅ کې به په دې ایالت کې له 6 میلیون زیات ماشومان واکسین شي. چارواکي وایي چې 40,000 پولیس ګمارل شوي چې کور په کور د واکسیناتورانو د څه باندې 10,000 ګرځند ټیمونو امنیت خوندي کړي. په تیرو کمپاینونو کې د زغدریزو وسلوالو لخوا یو شمیر واکسیناتوران او د هغوی ساتونکو وژل شوي وو. پاکستان او افغانستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د ګوزن یا پولیو ناروغۍ نه ده له منځه تللې. په 2000 کال په پاکستان کې د پولیو ټولې 4 پیښې ثبت شوې وې چې 2 په خیبر پختونخوا او 6 په بلوچستان ایالتونو پورې تړلې دي. د امازون شرکت ماسس جیف بیزوس وای د اورور به راتلونکو میاشت د شرکت بلو اوریجن لخوا جوړ شوی فضایی بیړۍ کې فضا ته سفر وکړي. بیزوس نن دوشنبه په انستګرام پاڼه کې ویلي چې له 5 کلنۍ فضا ته د تلو خوب لیدل چې هغه ته به د جولای په 6 عملی بڼه ورکړي. هغه ویلي له خپل ورور او نږدې ملګري سره به دغه هیجاني سفر سرته ورسوي. بلو اوریجن وویل چې بیزوس او د هغه ورور مارک به لومړني کسان وي چې د دې شرکت په نیو شپارت بیړۍ کې فضا ته ځي. په دې بیړۍ کې دریم ځای داوطلبي ته سپارل شوی چې تر اوسه د نړۍ له 143 هیوادونو نږدې 6,000 کسانو پکې ګډون کړی دی. تر اوسه د دغې څوکۍ بیه 2,800,000 ډالرو ته رسېدلې. دغه داوطلبي 15 ورځې وروسته د جون په 12 پای ته رسېږي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای زوریز د تودوخې لپاره درجه 10 چې 14. جلال آباد اسمان زای زوریز د تودوخې لپاره درجه 10 چې 21. هرات اسمان زای زوریز د تودوخې لپاره درجه 10 چې 22. کندهار اسمان زای زوریز د تودوخې لپاره درجه 10 چې 21. او مزار شریف اسمان زوریز د تودوخې لپاره درجه 10 چې 14.
ما خامنه‌ای خبری مجله تمو یو زل بیا ز اسد الله لودین هر کلای کوم د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم غومنی رازو د خبرونه د سر موضوع ته. جمهوری ریاست وای د هیواد د هوایی ځواک د پیاوړتیا لپاره د زیاتو امکانات او تجهیزاتو برابرول کابل ته د راغلی امریکایي پلاوی د سفر مهم بحث دی. د ارګ له قوله په دې اړه لا زیات بحث د راتلونکو ورځو د اجنډا مهمه موضوع ده. پرون هم له ښاغلي غنی سره لیدنه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا د ګډ پلاوی د نورو برخو سربیره د افغان هوایی ځواکونو د ملاتړ او پیاوړتیا په اړه د مرستو د دوام خبر ورکړ.
امریکا غواړي افغان هوایی ځواک لا پیاوړی او تجهیز کړي. جمهوری ریاست وایي په دې اړه کابل ته د زلمی خلیلزاد په مشرۍ درغلي ګټ پلاوی سره خبرې شوي او یاد پلاوی په دې اړه د متحده ایالاتو پیغام هم جمهور رئیس غنی سره شریک کړی دی. د جمهور رئیس غنی د ویان مرستیال محمد امیری ازادي رادیو ته پر علیګلی پیغام کې لیکلي، پر نورو مرستو سربیره د هیواد د هوایی ځواک د پیاوړتیا لپاره د زیاتو امکاناتو او تجهیزاتو برابرول لکه الوتکې د راتلونکو ورځو د بحث د اجنډا له مهمو موضوعاتو دي. پرون حمله جمهور رئیس غنی سره په لیدنه کې ګډ امریکایي پلاوی د نورو برخو سربیره د افغان هوایی ځواک څخه په ملاتړ ټینګار کړی و. متحده ایالات داسې مهال د افغان هوایی ځواک د پیاوړتیا خبره کوي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سره پلتونکو ادارې وړاندې په یو راپور کې اندېښنه ښودلې وه چې د امریکایي قراردادیانو له ملاتړ پرته به د افغان هوایی ځواکونو وړتیا راکم شي. سیګار په خپل راپور کې چې کانګرس ته یې سپارلې و لیکلي وو، خای افغان هوایی ځواک په یوازې ځان ورو ورو خپل اوسنی اغېز تر ډیره وبایلي. د امریکا دفاع وزارت هم د غوی په 14 وویل افغان ځواکونه لا هم د قراردادیانو په ملاتړ متکی دي. خو ښکاري چې دې اندېښنو د جمهور رئیس جو بایډن په مشرۍ د امریکا حکومت پام ځان ته اړولی. د افغانستان دفاع وزارت او د هوایي ځواکونو قومندانۍ تر اوسه د امریکایي پلاوی د دې څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې ویلي وو له ظرفیتي، مسلکي او د هوایي ځواک د کمیت له پلوه په داسې وضعیت کې دي چې کولی شي په خپلواکه توګه مسؤلیت ومني او عمل یې کړي. خدای وزارت په دې برخه کې د نړیوالو په ځانګړي ډول د متحده ایالاتو مرستې مهمې بللې او د دوام غوښتنه یې کړې. امریکا داسې مهال د افغان هوایی ځواک د پیاوړتیا خبره کوي چې د سولې لپاره یې هم هڅې روانې دي او د دې موخې ترلاسه کولو لپاره یې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد لا هم کابل کې دی. په کابل کې د امریکا سفارت وایي ښاغلي خلیلزاد له سیاسي مشرانو سربیره د مدني ټولنو له غړو سره کتلي او د افغانستان د سولې په اړه د خبرو سربیره یې له دې ملاتړ ډاډ ورکړی. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له حنیف اتمر سره هم د خغلی خلیلزاد لکتنی خبر ورکوي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې لیکلي په دې لیدنه کې د سولې پروسې په چټکتیا د ترهګرۍ سره په مبارزه اقتصادي همکاري او د تیرو دوو لسیزو د لاسته راوړنو پر ساتنې خبرې شوې. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم هموای د باستانګزي په مشرۍ د دوی یو پلاوی د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکولسن سره کتلي.
په ناسته کې د سولې د روانې پروسې د بهرنیو قواوو د وتلو د اروپایي اتحادیې بشري مرستو او د ډیپلوماتانو او بشري برخو کارمندانو د اهمیت په اړه خبرې وشوې.
دا په داسې حال کې دا چې په دوحا کې د سولې نوي پړاو خبرې لا هم نه دي پیل شوې، خو دواړه لوري ورته د بشپړ چمتووالي خبره کوي.
د سولې د هڅو په اړه مو په دې راپور کې واوریدل چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ یو امریکایي پلاوی په کابل کې د دوی د افغان حکومت نه خپل ملاتړ سرګندوي او دغه راز د تاوتریخوالي د کمولو غوښتنه کوي. خو له دې سره هم مهاله تاوتریخوالی روان دی او همدا تیرو څلورویشت ساعتونو کې لږ تر لږه د دوو ولسوالیو د سقوط خبرونه خپاره شول. لومړی ولسوالۍ چې د طالبانو لاسته ورغله وړمه شپه د غور شهرک ولسوالۍ وه، او نن سهار چارواکو منله چې د اورزګان کې زابل ولسوالۍ هم سقوط شوه. تفصیل په دې راپور کې.
په ولسی جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدی نن ازادي راډیو ته ویل چې گیزاب ولسوالۍ نن سهار د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې او سکوت یې کړی دی، او په خبرې چې هلته میشت ټول سرتیری د کندی ولایت ته تللی دي. د گیزاب ولسوالۍ امنیت قمندان او دغه ولایت والی محمد عمر شیرزاد بیا وایي چې په گیزاب ولسوالۍ کې امنیتي سرتیرو تکتیکي شاته کړی دی. امنیت قمندان لالی وایي هلته میشتو سرتیرو دولتي تاسیسات طالبانو ته پرېښي او دوی تللي دي د ولسوالۍ اړوند د سپرلي او پایپول سیمې ته. په ولسی جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدی د غراز ازادي راډیو ته ویل چې د دغه ولایت پر چوره ولسوالۍ هم طالبانو ډلې زبریدونه کړي دي، او پر مهاله څوارلس امنیتي پوستې سکوت کړي دي. نوموړي وایي چې د یادی جګړې پر مهال 25 سرتیري هم وژل شوي او ټپیان دي. د چوری پولیسوالۍ کې د ملي اردو د کندک رئیس ارکان نجیب الله هم ازادي راوړي ته تایید کړي چې په چوره ولسوالۍ کې 15 د ملي اردو او ملي پولیسو امنیتي پوستو سکوت کړي دي. نوموړي وایي په ولسوالۍ کې زیات شمیر امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله هم اوښتي، خو وایي د کره شمیر په اړه معلومات ورسره نسته. د وسلوالو طالبان ویان کار یوسف احمدي بیا رسنۍ ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې د گیزاب ولسوالۍ سکوت کړي او هلته ټول میشت سرتیري ودی ته تسلیم سوي دي.
د سولې له هڅو سره هم مهاله تاوتریخوالی او د ولسوالیو نیول په څه معنی؟ لږ وړاندې مې همدا پوښتنه د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون نه وکړه.
متاسفانه د سولې هلې ځلې په داسې حالت کې روان دي چې تیر کال د فبروري پر 9 باندې امریکې د طالبانو سره په دوحه کې توافقنامه امضا کړله، او د هغې توافقنامې بغیر د یوې مادې څخه چې پر خارجانو امریکایانو به حمله نه کېږي نورو ټولې مادې تر پښو لاندې سولې، او د هغو په برخلاف هغه څه چې باید نه وای سوي هغه یې دوه چنده و درې چنده کړله. د دې سره جفت د می پر اوله سږ کال د 2021 کال چې امریکایانو د سپتمبر 11 خپل د وتلو ورځ اعلان کړل او دغه وخت به دی خپل قواوی باسي په دې شرط چې تشدد به په افغانستان کې کمیږي، د سولې لپاره به خبرې همواره کیږي، او دوی به په دوحه کې د مسایلو ته پیشرفت کوي. په تاسف سره زویم طالبانو بیا هم خپل عملیات ته درې چنده شدت ورکړي، چې دا د نن سج د خبرو د لارې یا د نور میډیا د لارې په غور کې په فاریاب کې او د گیزاب هغه ولسوالۍ چې په تیرو دوو کالو کې په ډیر مردانواره ډول وجنګېدله ډیر سخت مقاومتونه یې وکړله. متاسفانه چې یو د فاصلې د لیواري په خاطر او بل د حکومت لږ توجه په خاطر بالاخره د دینې قرار د ورېدو څخه سکوت وکړي. چې د بلې خوا سره د خلیلزاد صاحب راتک افغانستان ته وڅنګ ته ډیر ښه زیری درلودي، یو ډیر ښه اطمینان یې درلودي چې موږ به د افغانستان د امنیتي ارګانو او د نظام سره تر څو آینده کالو پورې په مسلسل ډول کومک کوو. خو متاسفانه چې په بل پالو کې بیا طالبان ډیر په شدت سره جنگ ته توجه کوي، جنگ ته رجوع کوي، حکومت په یوه ځای کې اخته دي، په بل ځای کې حمله وکړي چې د خلکو ارزوګانې او هیلې ټول نیمګړې کړي دي.
پښتون څه فکر کوي د سولې هڅې چې په دوحه کې تقریبا د بیا پیلېدو په حال کې دي، هغه مرکچان په اختر کې سره کېناستل، اوس بیا له کابله د مرکچي پلاوي غړي ورغلي بیا سره کېني، دا جګړه او د سولې هڅې څه ارتباط هم سره لري او کنه فکر کوي دا جګړه په یو ډول لکه څنګه چې چارواکو ویلي د طالبانو په سرلنی عملیات دي؟
نه، زه دا اول سره مونږ په دې عقیده وو وخت چې د تیر کال د فبروري په 19مه د امریکا سره توافق نامه امضا شوله، د همدغه تاریخ څخه کستا سپیاد وی جنگ په قرار شدت وکي او د نن ورځې پر راورسېږي. د دې جنگ یو اساسي دلیل او علت شاید داوی چې طالبان واړي چې ډیر جغرافیا په خپل لاس کې ولري، چې دوی د مذاکرات پر میز باندې لاس وړ وسی او وکولای شي چې حکومت سره ډیر حقوق غوښتنه وکړي او د جهانیانو څخه وکړي. خو تاسو ولید عملا په یلمن کې دوی شکست خوړي، په کندهار کې دوی سخت شکست خوړي، په زرهاو نفر قرباني شوله، په نور غټو ولایتو کې دوی شکست خوړي. دوی صرف په لیر پروتو ولسوالۍ باندې فشار اچي چې هغه په میز د مذاکرات په میز کې دوه غټه تاور درته نه راوړي.
دا جګړه بل اخره کومې خواته روانه ده؟ وضعیت څه ډول ارزوي تاسو؟ آیا د پایتر سیدو سره کومې ښکاری
په دې کې شک نشته چې طالبان مجبور دي به جنگ وکړي، ځکه دوی ته خپل مشران او هغه څوک چې دوی شاته ولاړ دي هغوی د ټول ارزوګوري د دوی ارزو دا و چې قندهار ته سکوت ورکړي، د دوی ارزو دا و چې یمن ته سکوت ورکړي، مثلا نور غټ ولایتو ته سکوت ورکړي. په هغه کې دوی پاتې رااله وی نه کولای شوای. دوی اوس کوشش کوي په ټولو هغو ځایو چې نرم نشانې دي یا سافټ ټارګټونه دي چې هغه لیرې پرتې ځمکې دي پر هغو دوی فشار اچي چې هلته جغرافیه ډېر لاسته راولي. پس نو دوی جنگ حتمي دي، دوی خپل بقا د پاره جنگ کوي.
د ولسی جرګې په خوانی غړی خالد پښتون وو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
وسم راځو د افغان ژباړونکو یوې ستونزې ته. د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي وایي د کډوالۍ ځانګړي ویزې ایس آی وی د هغو افغانانو ستونزې نشي هوارولی چې د دوی له ځواکونو سره یې افغانستان کې کار کړی. دوی وایي چې په افغانستان کې ژباړونکي او نور کارکوونکي باید ژر تر ژره د امنیتي ننګونو له کبله امریکا ته ولېږدول شي. خو تازه طالبانو ویلي چې هغه ژباړونکي چې له امریکایانو سره یې کار کاوه نور د طالبانو دښمنان نه دي. تفصیل په دې راپور کې.
شپږ دیرش کلن نقیب الله احساس چې په افغانستان کې د امریکا له پرختی ادارې سره له دریو کلونو زیات وخت کار کړی، له ازادي رادیو سره په خبرو کې د خپل سر او کورنۍ د نه خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګندوي او د امریکا د متحدو ایالاتو له حکومت دا غوښتنه کوي چې دوی ته د ویزو د ورکړې لړۍ چټکه کړي.
دا چې د اسلامي قانون خپل اصول او پالیسي لري او هغه چې نشي په دې اعتبار باندې ځینې محدودیتونه ولري، خو دا چې هر حقوقي قاعده یو استثنا لري زما په نظر باندې که په دې اعتبار باندې ډېر لاندې استثناءاتو ته قایل شي او د اشراف په اعتبار باندې ډېر لازم اجراءات وکړي د ټولو افغانانو دا باندې به اعراض شي، ځکه چې له چیلي وضعیت چې اکثریت افغانان په داسې حالت کې قرار لري چې
احساس لا هم د دغه امریکایي ادارې برحاله کارکونکو دی. یو بل افغان چې لتیر یو کل رئیس د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او ولسوالیو کې د سرشمیرونکو او ژباړونکو په توګه د امریکا له حکومت سره کار کړی، د امنیتي ستونزو له امله د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
یو د بهرانیو ورځي وضعیت نورم خرابې ده. خو دا ور حالت په کاتو کې دا وضعیت چې څوک نه په کوټه کې ګرځېدلای شي، نه په سړک ګرځېدلای شي او نه خپل مال یې خوندې دی، نه سر خوندې دی، نه وظیفې ته چې څوک دې نه خوندې دی. نو د دې نه موږ ته تقاضا ده چې زر تر زره د پروسه چې ده د چاک سره زیاته کړې ده، د پروسه باید لنډه کړو.
دا شخص دا محل د افغانستان په یو ناامن ولایت کې ژوند کوي. د افغانان داسې محل د اندېښنې مطرح کوي چې تازه د امریکا د ژمنو د درناوي او عملي کولو لپاره د کانګرس ګډې کاري ډلې د رهبرۍ غړو ولسمشر جو بایدن ته یو لیک لیکلی دی چې په افغانستان کې د دوی افغان ملګري د تیر په پرتله له لا زیات ګواښ سره مخ دي او له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو له وتلو وړاندې باید دوی هم له افغانستانه وویستل سي. دا لیک چې د یادې کاري ډلې د رهبرۍ د غړو سیټ مولټن او جیسن کورو په مشرۍ لیکل شوی په یوه برخه کې راغلی د ایساوی پروسه مطلوبه پایله نه لري، ځکه اوسنۍ پروسه په اوسط ډول 800 ورځې وخت نیسي او موږ پلان لرو چې لسلو ورځو څخه په لږ وخت کې له افغانستان ووزو. د امریکا د کانګرس د غوغړو اندېښنه ښودلې چې حکومت لا هم پینټاګون ته د افغانانو لپاره د خوندي کولو د بل پلان د تنظیم لارښوونه نه ده کړې. د دغه لیک په یوه برخه کې ټینګار شوی چې د بایډن اداره د ټولو ادارو سره په ګډه یوه برخه رامنځته او له افغانستانه د دوی د ځواکونو له وتلو وړاندې د ویزو بهیر مدیریت او له امریکا سره د افغان متحدین هممهاله له دغه هېواد وباسي. څو ورځې وړاندې هم د کانګرس شاوخوا شپاړس تنو غړو د امریکا ولسمشر ته په افغانستان کې د خپلو افغان متحدینو د راتلونکي په اړه خپلې اندېښنې په یو لیک کې شریکې کړې وې، خو طالبانو د یوې تازه خبر پاڼې په خپرولو سره اعلان کړی چې دوی له هغو افغان شپاړونکو سره کار نه لري کوم چې په تیر کې له امریکا سره ګډ کار کړی دی. د طالبانو په دغه اعلامیه کې راغلي چې دا افغانان چې له امریکایانو سره د ژباړونکو په توګه پاتې شوي هغه مهال د طالبانو دښمنان و چې له امریکایانو سره یې په ګډه د دوی پر وړاندې په مخامخ کتار کې ولاړ و، نه هغه مهال چې دوی خپل عادي ژوند ته دوام ورکوي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري
وړاندې درته د کورونا د نن ورځې شمیرې هم لرو، خو اوس یو بل موضوع. نن د جون میاشتې ومه د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. دا مهال په نړۍ کې سلګونه میلیونه کسان له لوږې سره مخامخ دي او په افغانستان کې 40 سلنه وګړي غذایی خوندیتوب نه لري.
اته دیش کلنه بادام ګله یو له میلیونو وګړو څخه ده چې په افغانستان کې له لوږې سره مخ ده. د دې میړه موتاتې او ماشومانی کلونه وړاندې پریخي دي. که څه هم د بدخشان په دغې لري پرتی ولسوالۍ یفتل کې د بادام ګل لپاره خپل بچو ته د نفقې پیدا کول ستونزمنه ده، خو هغه د خلکو په کورونو کې د کالی منځلو له لارې خپل بچو ته څه ناسه خواړه برابروي. د کمو خوړو له امله سر می ګرځي، هر ځای غورځېږم، کمزوري شویم، کار هم نشته چې وی کړم څو خپل بچو ته کافي خواړه برابر کړم. د ملګرو ملتونو د تعریف لمخي بادام ګله او د هغوی اولادونه د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي. د خوړو خوندیتوب په دې معنا دی چې ټول خلک په هر وخت کې بشپړ روغتي او مغزي خوړو ته لاسرسي ولري او یا د هرې کورنۍ د یو غړي کلنۍ عاید دومره وي چې خواړه ځان ته پرې برابر کړی شي. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په 2019 میلادي کال کې نږدې 690 میلیونه وګړي په ټول نړۍ کې له لوږې سره مخ دي چې ډیره برخه یې په آسیا کې دي. دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي و چې د 2020 میلادي کال تر پایه باید څه باندې 130 میلیونه وګړي په لوږه اخته کسانو په شمیر کې ورزیات شي. افغانستان کې هم په ډیر شمیر وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. د ایسای ادارې د شمیرو له مخې څه باندې 30 وګړي د بېوزلۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي. د خوړو نړیوال سازمان د 2020 میلادي کال د راپور له مخې د افغانستان 14 میلیونه وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري او د خوړو امنیت ته لاسرسی محدود دی. د عامې روغتیا وزارت د درملو او خوړو ملي ادارې عمومي رئیس ابراهیم شینواری وایي چې با کیفیت خوړو ته نه لاسرسی د تنفسي، معدې، جلدي او سترګو د ناروغیو سبب کیږي.
افغانستان کې مسؤولو خوړو ته لاسرسی د عامې روغتیا د وزارت له مخې یو کال یا دو کالو مخکې نشو شوی، 40% افغانان ورته لاسرسی نه لري. نو په دې حساب په 40% افغانان چې کوم خواړه خوري په صحي لحاظ مسؤول نه دي. علتونه کېدای شي چې یا به دوی نظافت نه مراعت کوي، یا به ورته محفوظ ځایونه کې نه ساتي، او یا به د یو لوډج څه وخت تفریح په صحي طریقو
د نوموړي په وینا د خوړو نه خوندیتوب په کلنی ډول په نړۍ کې د 3.5 میلیونه انسانانو ژوند اخلي چې 90% یې د افغانستان په ګډون په 10 هیوادونو کې دي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغیو متخصص، کرونا یو وژونکې ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځي. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلي او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسي. لاسونه د ورځې 2 ځلې په اوبو او صابون پریمینځي. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلي. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
اوریدونکو وړاندې درته د ژوند رنگونه هم لر خو اوس دا چې د افغانستان د خوونیزو او تحصیلي مرکزونو ټولنه په دوی باندې د لګول شوو بندیزونو د لری کېدو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا درېمه څپه لا ګړندۍ روانه ده.
د خصوصي زده کړو مرکزونو، خصوصي ښوونځیو او د پوهنتونونو ټولنې په یوې غونډه کې د زده کړو د مرکزونو پر تړل کېدو انتقاد وکړ. دوی وایي دا پریکړه یو اړخیزه ده او له درس نه د زده کوونکو د وروسته پاتې کېدو لامل ګرځي. د دې ټولنې مسؤلانو وویل ښوونیز او تحصیلي مرکزونو ته د زیان د ورکړې په اړه د حکومت د تیر کال ژمنه هم تر اوسه عملي شوې نه ده. دوی زیاته کړه چې د ښوونځیو لوړو زده کړو د مؤسسو او د زده کړو د خصوصي مرکزونو د بیا پرانستل کېدو په اړه دوی یوه طرحه برابره کړې ده. دوی په خبره په دې طرحه کې حضوري ډول تر شلو زده کوونکي شاملېږي. د خصوصي لوړو زده کړو د مؤسسې د ټولنې غړي عزیز الله امیر په دې اړه وویل
چیرته دولت په داسې غیر عادلانه شکل سره دغه قرنټین سي هیڅ علمي بنیاد نه لري، هیڅ علمي شواهد ورته وجود نه لري. دوی دا په معارف باندې صرف معارف باندې تحمیل کی او ټول سلمانیګانې او رژګاوې او فاتح خانې او د ودونو تالارونه د ودونو موږ به د دې کار مقابل استادګي و.
ښاغلي امیر زیاته کړه چې که دولت له دوی سره موافقه ونه کړي باید د قرنټین په موده کې د دوی د مرکزونو زیانونه په غاړه واخلي او د ودانیو کرایې، د ښوونکو تنخواه او مالیات پر ځان ومني. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت ویاندې نجیبې آریان ویلي چې د کرونا په دوره کې دا وزارت د عامې روغتیا وزارت د لارښوونو له مخې عمل کوي.
یوازینی نهاد چې کولی شي عملا اقدام ترسره کړي هغه د عامې روغتیا وزارت ده او ټول نهادونه په ځانګړي ډول د معارف وزارت د دوی ټول وړاندیزونو ته به لبیک وایي او هره مشوره چې د دوی وي د هغه په رڼا کې به د چاره ترسره کیږي.
په همدې حال کې د لوړو زده کړو وزارت مرستیال ویان حنیف فرزان په دې اړه وایي چې دوی ته د استادانو او محصلانو روغتیا ډیره مهمه ده.
وزارت تحصیلات عالی نگرانی های نهاد های تحصیلات عالی خصوصی را درک می نماید.
در لوړ زده کړو وزارت خصوصی لوړ زده کړو د ورګانونو اندیښنی درکوي. تیر کال مو له دوی څخه د ملاتړ لپاره ځینې فعالیتونه ترسره کړل. اوس هم له هغوی څخه د ملاتړ لپاره ژمن یو. موږ هڅه کوو چې استادان او محصلان خوندي وي.
د لوړ زده کړو خصوصي روزنیزو مرکزونو مسؤلانو په داسې حال کې دا اعتراض وکړ چې د کابل په ګډون په شپاړس ولایتونو کې د کرونا د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره ښوونځي، د لوړو زده کړو مؤسسې او د زده کړو ټول مرکزونه د دو اونۍ لپاره تړل شوي دي. د عامې روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې کرونا وایرس د چټک خپرېدو په حال کې دی او په تېرو څلرویشتو ساعتونو کې شپږ پنځوس تنه د کووید نولس ناروغۍ له امله په افغانستان کې مړه شوي او یو زرو پنځه سوه دوه اتیا تنه نور پر کرونا وایرس اخته شوی دی.
دا ژوند رنگونه
کاکا اول خپل نوم را توای او داسې کوم ځای
زبی خوست ولایت هم د سبرای ولسوالۍ اوسیدونکا.
نوم
ګلمیر خان.
ښه درو توای چې په کور کې څو تنه ژوند کوي؟
ولا کور کې خو یو دیس نه پاره یو.
نام خدا دا څوک دی؟
دامی المسیدی.
کور بیا څو نفره کوي؟
یکی زواکی چې د ایز بی مراکبات کې ده.
دانو بیا بس کیگی یو؟
نه نه چم وطن تا منزکا خرچوام آ پیسه رو رم دلتا خورم.
چم رم زکری تروز خرچه کردی؟
یارا پینزه جربم بخرچه ای.
پینزه جرب چو روپای؟
شل زر روپای جرب. وشا چا یه روپای شی چا ای موی تکووت روپای شی.
په دا کلیو کې خودیم ځکه خرڅول یو ډول عیب ښکاریږي. د تاسې ځای کې داسې نه ده؟
ولې نه ده، خو چې مجبور شې خرڅایې به که دې غځې نه زه وطن ته لوړ شم د الماسي مې تحصیل نه شي کړه. عدالت یې تحصیل کې اقتصاد په سه پر وی لوړ ده.
بله، خپله دې په خوا څه کار کوه؟
په دولت کې وم، هغه وم مستری وم.
څومره معاش دې درلود؟
آواخ کی نجیب واخ کی درې زره روپۍ معاش می لرلو، درې زره روپۍ درې لاکه وسوي.
ښه، بارزه شوي.
ارزش لرلو. زو مو مرگ دی خدای ترا پا قبول ده نه دا چې چا ته لوس ونیسم چې ورته وایم چې ما ته لس روپۍ.
بله کاکا، ته څه غواړې؟ چې څه رقم یو ژوند باید ولري؟
زه دا رقم غواړم چې دا رقم ژوند ولرم چې مو ډور نه وي، ډاپ نه وي، ترور نه وي، دوزی نه وي. دا رقم حکومت ته غواړم، دا رقم ژوند ته غواړم.
په دې هیله چې یو ورځ همدې هیلې ته مو رسېږئ.
وکایده ایلی تا ورشی دلو خوب و شباز خدایم با تو باکه بله کری
پا همده خبراتر و سراد دغی خبری مجله سر تا ورسی دلو اوز پا بلا خبری مجله که سلطان محمد سرور لطاس سر